دوستان باشید.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي داعش به د افغانستان په هره برخه کې وځپل شي. محمد حنیف اتمر ننګرهار ته لاړ او دغلته یې د داعش او د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه څرګندونې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله او د افغانستان مشرانو او د نړۍ مشرانو په ترکیه کې وروستي بریدونه وغندل. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د خبری سات د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د نړۍ د خبرونو سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، د نړۍ په خبرونو کې څه راغلي دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې ترکی چارواکو د پرونی حملو د قربانیانو نوی شمیر ښودلی. دغه شمیر به درته وړاندې کړو. او د همداراز اورو چې د قزاقستان امنیتي ځواکونو په اقتپه ښار کې تر خونړیو حملو څو اونۍ وروسته یو شمیر اسلامي سختدریځ نیولی دي.
ډېر زیاته مننه کوو. لومړی د افغانستان خبرونه اورو. محمد حدیث پردیس د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره د افغان مهاجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي دي. او د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. دا هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره دلته د افغان مهاجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د کارت موده تر راتلونکو دوه ورځو پوره کیږي. او وړاندې پاکستان ویلي و چې دغه موده به تمدید نه کړي. خو حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا ویلي چې پاکستاني چارواکو نه یوازې د کارتونو موده تمدید کړه، بلکې ژمنه یې کړې چې افغان مهاجرین به له دې وروسته نه ځوروي.
خوشبختانه هغه تلاشونه چې موږ دلته درلودل، نو نن د پاکستان صدراعظم ښاغلی نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دوی د کارتونو موده نور مغفل شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د کارتونو د تمدید هوکړې ته رسیږي چې د خیبر پختونخوا پولیسو په تیرو څو ورځو کې له 2000 ډیر افغان کډوال زنداني کړي دي. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي دي. او د تروریزم او افراطیت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. ارګو اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره د ترکیې په هوایي ډګر کې بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د افغانانو په استازیتوب یې د ترکیې له خلکو سره غمرازي ښودلې. د اعلامیو له مخې دواړو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس د ترکیې وروستیو بریدونو ته په اشارې سره تاکید کړی چې تروریزم نړیوال ګواښ دی او لازمي ده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژون کو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري څو په مشترکه کمیټه کې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تایید شي.
دا توقع هم د افغانستان خلکو او هم حکومت له مشرانو جرګې څخه درلوده او انتظار داري چې په مشترکه کمیټه کې تقنینی فرمان تایید شي او که تایید شو د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه به چټک شي.
د قانون له مخې که د ولسمشر کوم فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي خو مشرانو جرګې تایید کړي، د همدغه دواړو جرګو څخه ګډه کمیټه به جوړیږي او د فرمان د برخلیک په اړه به تصمیم نیسي. وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان رد، خو وروسته مشرانو جرګې دغه فرمان تایید کړ. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر درته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ترکی چارواکی وای د پرونی حمله د قربانیانو نو شمیر راوتلی د نو معلوماتو لمخه د استانبول پر اتاتورک هوای ډګر په حمله کې یو څلوشت کسان وژل سوي او 209 ټپیان دي. په دغه حمله کې له وژل سوي څخه لس بهرنیان وو او درو نورو کسانو د دوو هیوادونو تابعیت درلود. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دغه حمله باید د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې لپاره مهم بدلون رامنځته کړي. د ده په وینا تروریزم هیڅ دین او ارزښتونه نه لري. د استانبول د والي دفتر نن ویلي چې له ټپیانو څخه 109 کسان له روغتونه رخصت شول. یوه ترکي چارواکي ویلي چې په وژل سوي کې 15 د سعودي عربستان او 2 د عراق وګړي وو. همداراز په 1400 نور وژل سوي کې د چین، اردن، تونیزیا، ازبکستان، ایران او اوکراین تابعیت لرونکي هم شامل دي. درو ځانمرګو بریدګرو پرون د راتلونکو مسافرو لپاره په ترمینل کې چاودنې وکړې. د اروپایي اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 8 غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي چې د برتانیې له وتلو وروسته د دغه بلاک د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې یې ګډون وکړ نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې حاضر نه و. ډیوډ کامرون د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې یوې خبرې غونډې ته داسې وویل: کله چې زه د میز شاوخوا ناستو کسانو ته وګورم، زه د خپلو ګاونډي هیوادونو په اړه فکر کوم، د خپلو ملګرو هیوادونو په اړه فکر کوم. موږ باید هڅه وکړو له اروپایي اتحادیې د باندې هیوادونو سره نږدې روابط پیدا کړو او د ګډو ګټو لپاره ورسره کار وکړو، لکه سوداګري او اقتصاد. موږ باید مطمئن سو چې د خپلو وګړو لپاره کامیابي ترلاسه کولای سو. موږ باید د خپلو هیوادونو امنیت ونیسو او خپل خلک خوندي وساتو. د لیتوانیا ولسمشر دالیا گریباوسکیت ویلی زما په فکر نن ورځ د ده په اړه نه ده، نن زموږ په اړه ده او په دې اړه چې موږ د خپل یووالي لپاره څه کوو، او نن ورځ د برتانیا د وتلو د انتقالي دورې د تیاری په اړه ده. ټاکل سوی ده د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن په فرانسه کې له خپل فرانسوي سیال جین مارک ایرو سره وویني. دوی به د اوکراین، سوریه، روسیې او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د توریزم پر ضد مبارزه به هم د اجنډا برخه وي او دوی به د نړیوالو بحرانونو لکه اوکراین، سوریه او منځني ختیځ د حل په اړه خبرې وکړي. لاوروف او ایرو به د روسیې او اروپایي اتحادیې د روابطو په اړه خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا په وینا دوی به همداراز د برتانیې له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو په اقتپه ښار کې تر خونړیو حملو څو اونۍ وروسته یو شمېر اسلامي سختدرې ځینې ولیدې. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلي چې له مشکوکو اسلامي سختدریزو څخه یوه هغه مهال په ځان پورې تړل سوي موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو یې د نیولو هڅه وکړه. یادی کمیټې ویلي دغې ډلې غوښتل په قزاقستان کې د تروریستي حملو لړۍ پیل کړي. کمیټې نه دي ویلي چې قرغندی کې د جون په 15مه د عملیاتو پر مهال څومره مشکوک کسان نیول سوي دي. د جون په 15مه شاوخوا 15 اسلامي سختریزو په اقتپه کې د قزاقستان د امنیتي ځواکونو درې غړي او 15 ملکیان وژل. امنیتي ځواکونو 13 وسلوال وژل او 9 نور یې ونیول. اول کې د اوکراین هغه اوپرا سندرغاړي وژل سوي چې دوه کاله مخکې یې پاریس اوپرا پرېښوده او د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره یې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل کړه. د واسل سلیپاک وژنه د اروپا شورا ته د اوکراین دایمي غړي دیمترو کولیبا نن په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په هرات کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 39 او ټیټه 22. په کندهار کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 120 او ټیټه 25. په غزنی کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 30. په بامیان کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په مزار شریف کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 29. په جلال آباد کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 20. په بدخشان کې باسم المروي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1. او په ګردیز کې به هم باسم المروي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 1.
تاسو د ازادي رادیو خبري ساتورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی داعش به د افغانستان په هر برخه کې وځپل شي او څوک چې د داعش ملاتړ کوي د محمد حنیف اتمر په وینا یو ورځ به دا اور د هغوی لمنې ته هم رسیږي. د همارې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه.
نن د پاکستان صدراعظم ښاغلي نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دوی د ساعتونو موده نور موافقه وشي.
د سرحدونو چارو وزارت چارواکي هیله مند دی چې د ډیورنډ کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره شي.
څه داسې حادثه هم چې دغه د ډیورنډ کرښې پر سر لمسوونکي تحرکات د همدې دپاره رامنځته شول چې بین المللي توجه بلې خواته واوړي.
د زابل والی وایي چې دې ولایت وروسته پاتې کېدل او د نورو ټولو ستونزو لامل دغلته اداري فساد دی. دا هم وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هڅې پیل کړي چې د هیواد د ملي شورا تر څنګ د ځوانانو پارلمان یا ملي شورا جوړ کړي.
سره ځوانان موږ نه د کار زمینه غواړي، د تعلیم زمینه غواړي او د هڅه نه هغه مهمه چې د ښه حکومت ولې ده.
په دې خبري سات کې د نور ریپورټونو سربیره د همور چې افغان ولسمشر افغان اجرایی رئیس او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو په ترکیه کې د تیر شپې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته لاړ او دغلته یې په ننګرهار کې د کوټ ولسوالۍ د وضعیت د داعش پر وړاندې د مبارزې او یو شمېر نورو مهم مسئلو په اړه خبرې او څرګندونې کړي دي. همدا شېبه په جلال آباد کې زموږ همکار شاه محمود شینواری د تلیفون په لیکه راسره دی. شینواری صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. که لومړی دا وایي چې حنیف اتمر د کوټ د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه دغلته څه ویل؟
افغان حکومت نوی پلان لمخي د داعش او نور و سوال و زالی تو بش پر توګه ختمی کی هغه صحیح چې حالت د دایښ پټن ځای نه دی پاغه باندې به د جدي بریدونو غواخي وکړ او اندرنګ هغه ملکونه چې د دایښ سپورټ کړي د هغه د پاره د تندل وکړه چې دغه دایښ و سوال او نور و سوال دلې به به ته هغه ته بلای ګرځي ځکه د تاسو په افغان حکومت کې په خپل خاور کې دغه سوال اجازه ورنه کیو په دې باندې به
شینواری صاحب، د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اړه د غرض له طالبانو سره د سولې پروسې په اړه هم یو څه خبرې کړي دي، که جزئیات یې له موږ سره شریک کړئ.
د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې له پاکستان څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، هغه نه د همکاري غوښتنه وکړه چې هم ورته ورکړه چې باید د سولې په خبرو کې ورسره د زړه همکاري وکړي. خو د پوینا باندې چې له بده مرغه هغه سمه تمه چې افغان حکومت ته نظر لودله پاکستان سره همکاري ونه کړله، بل د تورخم د ډیورنډ په کرښه باندې چې کوم دغه شخړې او وروستۍ نښتې چې راپورته شوې دي، د دې په اړه هم یادونه وکړه چې د پاکستان د دسي چارواکو یا سرتاجي سره چې ناستې وه په هغې کې ورته په واضح ډول باندې را چې هېڅ یو افغان به د ډیورنډ کرښې په اړه خبرو ته غاړه کې نه ږدي او دوی اوس هم حاضر نه دي. او د ډیورنډ کرښه د مصیبت کرښه یاده کړله چې د افغان پر سینه تېره شوې ده. نو وی ویل چې دا یادونه د پښتني چارواکو سره کړې ده او همدارنګ د غتیره ونې چې په مسکو کې
bale فکر کو د ازادي رادیو له خبريال شاه محمود شینواري سره مو تلیفوني تماس قطع شو. په هر حال د ازادي رادیو خبريال ویل چې د ملي امنیت سلاکار نن په جلال آباد کې د داعش پر ضد د مبارزې د غرض د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخې او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونه کړې دي. محمد حنیف اتمر نن ویل چې داعش به د افغانستان په ټولو سیمو کې د یو نوي جنگي پلان پر اساس وځپل شي. نوموړي ویلي کوم هیوادونه چې د داعش ملاتړ کوي په دې باید پوه شي چې د غور به یو ورځ هغوی لمن ته هم رسیږي. د ډیورند کرخې په اړه ښاغلی اتمر نن په ننګرهار کې ویل چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته په واضحو الفاظو ویلي دي چې هیڅ افغان دا کرخه نه مني او نه په دې اړه خبرو ته چمتو دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د ولسمشر د امنیتي سلاکار او د غرض د هغه د څرګندونو نور جزئیات هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غزولو سره موافقه وکړه. د جون په پای کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو د اعتبار موده پای ته رسیږي او پاکستان ویلي چې نور به د افغانانو د اقامت موده تمدید نه کړي. په پاکستان کې مخکې تر مخکې پولیسو د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. خو ښاغلی زاخیلوال ویل چې له پاکستاني چارواکو نه یوازې د افغانانو د شپږ میاشتو نورې هستوګنې موافقه ترلاسه کړې بلکې د افغان کډوالو د نه ځورولو ژمنې هم ورسره شوې دي. ښاغلی زاخیلوال دا څرګندونې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې کړې دي.
ځورونه د مهاجرو واقعا چې زیاته شوې ده، طبعا نور مجالس هم په دغه دوه ورځو کې چې راغلی درلودل، مګر یو مجلس مو د عمران خان سره چې د تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت یې پرون باندې بنه درلوده، دوی غوښتنه به ورنه وکړه چې دوی هدایت ورکړي خپل حکومت ته په خیبر پښتونخوا کې چې د مهاجرو سره خپل وضعیت بهتر دي. هغه وعده یې ما ته راکړه، وایي ویل چې دوی به سره بحث لري چې امید نه دي چې دا به په عمل کې ثابت شي. یو بل دلیل هم طبعا دلته د مهاجرینو دا د ثبت کارتونه چې دي د ثبات ته د موده ختمېده، او هر وخت چې دا موده مخ په ختمېدو شي د پولیسو ته وزر د منحز د وزر دوی د فشار لاندې راوړي. خیبر پښتونخوا موقف هم دا و چې دا باید موده دې ونه غځول شي. خوشبختانه هغه تلاشونه چې موږ دلته درلودل، نو نن د پاکستان صدر اعظم ښاغلی نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دوی د کارتونو موده نور هم غځول شي. نو دا شپږ میاشتې موږ ته فرصت راځي چې یو منظم بحث کې موږ د پاکستان سره د مهاجرینو په اړوند باندې ننوځو. ما نن همدارنګه مجلسونه د پاکستان د مالي وزیر ښاغلی صاحب سره چې ښاغلی نواز شریف ته ډېر نږدې کستی درلوده، او یو عمده موضوع ته باندې موضوعات مو بحث وکړ. یو موضوع مو د کډوالو موضوع وه، او همدارنګه ښاغلی سرتاج عزیز سره چې هم مو د تاشکند مجلس دوه ورځې جمهورانو د هغې تعقیب باندې مو سره مجلس درلوده، او په عین وخت کې بیا هم د مهاجرینو موضوع وه. او همدارنګه ښځېرې چې لومړی ستاسو د راډیو څخه بیدوی اوري، هغه دا دی چې د دوی کارتونه شپږ میاشتې نورو مغځېده.
مخکې داسې ویل شوي ول، البته د ملګرو ملتو لوی کمشنری دا خبره کړې وه چې د مهاجرو کارتونه به دوه کاله ته تمدید شي. فکر نه کوي چې شپږ میاشتې ډېرې کمې دي، او راتلونکې شپږ میاشتې نو به هوا هم سړی شي، د دغو مهاجرو تګ هم سخته کېږي؟
د هغوی طبعا چې موږ خوشحاله موږ متفقین وو چې یونیسکار به د پاکستان د حکومت سره کومې نتیجې ته رسېدلی وي، مګر هغې کومه خاصه نتیجه ور نه کړه. نو موږ د یو عاجل دغې سره مخ شو، یو عاجل نیټې سره چې سبا نیټه وه، سبا دا کارتونه ختمېده. نو سبا نه اخوا ته پولیسو ته څوک چې غواړي چې البته ځورونه د مهاجرو کې نو ښه بهانه پیدا کېده، ورته ځکه کارتونه وخت پوره وو، نو دا ځورېدنه نور هم زیاتېده. نو د دغه عاجلې نیټې سره چې زما خو مځونو زما دپاره شپږ میاشتې فرصت د خوښې خبره ده، مګر لکه مخکې مې چې ویل شپږ میاشتې فرصت دا معنا نه شوه چې ټول مهاجر به د شپږ میاشتې په اخر کې بېرته ووځي. نه، یو بحث کې باید پاکستان سره داخل شي.
اکثره مهاجر وایي چې په دوی باندې فشار وروسته له دې زیات شو چې د تورخم شخړه پېښه شوه. آیا تاسو هم دا مسله له دې پېښې سره مرتبطه ګڼئ او که نه؟
تورخم موضوع طبعا په مهاجرینو باندې فشار داسې موضوعات لکه تورخم چې دي دلته احساسات پورته دي هغه چې احساسات دلته په افغانستان کې پورته دي دلته په پاکستان کې پورته دي او اولنی قدم کې افغان مهاجرین هدف دې متاسفانه تبندغه ما په دې روان باندې خبرې کړې دي دا یعنی د حکومت لپاره په کوم کې من عايز دي پالیسي ډېر منفي پالیسي د حکومت ترشه مخکې دي افراد نه ډېر زیات ګیله نشته مګر افراد کنټرول دي شي نو زما ګیله بیا هم د خیبر پښتونخوانه د حکومت نه کبن البته سره د حکومت مثبت رویه اختیار کړې ده د خیبر پښتونخوانه یو څه زما ګیله دا و چې دغه احساساتي ماحول نه د مهاجرو په مقابل کې خصوصا زه بیا ته تشه کیږي چې دا هم کار نه لري د مپورین عمران خان ته ویل او طبعا مخکم د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر خاوند ابراهیم وړاندې وزیر اعلی خاوند پرویز خطر سره ما دا خبره ورته کړې ده چې دا نه دی سم کار دی د پاره خاوند ویل باندې خنختاري خصوصا دا چې افغان مهاجرین پاکستان کې د خپل پیژندل کال یې خو مو تر کړی دی د دې شي خاطرې لري دا خاطرې په اخر کې نه به تخیش نه به منفي برداشت ولر وړي چې یو د هغه نقطو نه چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په اند کې سره به تر ولې شي هغه د مهاجرین او خوځي خاطرې چې په دې ځای کې تصویري دي چې ډېر زیات دي ډېر مثبت دي هغه په فاکتور دا فاکتور نه به منفي شي نه به اجازه ورکړي
په استانبول کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوالو چې وایي د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې د افغان کډوالو موده د اقامت موده په پاکستان کې شپږ میاشتو پورې وزندول شي او غزول شي. د غراز عمر زاخلوالو ویل چې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو له زورونې ډډه وکړي او له دې کار لاس واخلي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي په خیبر پښتونخوا کې له خپلو ادارو یې غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو سره په چلند کې قوانین په پام کې ونیسي. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د افغان کډوالو په نیولو او زورولو په پراخه اندازه پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ګوند تحریک انصاف ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه نشي تاییدولی او د داسې ادارو په اړه څېړنه کوي. نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ګوند تحریک انصاف یو مشر او ویندوی نعیم الحق نن له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون پر حاکمیت او قانوني اجراءاتو ټینګار کوي. نعیم الحق وویل چې خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې قانون دی عملي کړي. دوی وایي موږ خپل پولیسو ته ویلي دي او دوی به یوازې د قانون په چوکاټ کې عمل کوي. هلته ډېرې غیر قانوني چارې روانې دي او هلته به هیڅوک د قانون له سترګو پټ پاتې نشي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې نظم او قانون پر ځای وي زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده. افغان کډوال هم باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او له پولیسو سره د قانون په تنفیذ او د نظم په ټینګولو کې مرسته وکړي. نعیم الحق زیاته کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت له مسؤلانو سره به د هغو رپورټونو په اړه خبرې وکړي چې هلته د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند خبر ورکوي. خو ویل چې داسې رپورټونه لا نشي تاییدولی. د هغه په وینا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د افغان کډوالو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ستونزې لري ځکه د افغان کډوالو شمیر ډېر زیات دی او د قانوني اسنادو د نه درلودو په صورت کې د حکومت کمې مرستې هم نشي ترلاسه کولی. د ده په وینا یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 2 میلیون زیات افغانان میشتي او صوبایي حکومت له کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د هغوی د ساتلو کافي مالی منابع نه لري. د وای تر 2 میلیون زیات کډوال په خیبر پښتونخوا او نور په بلوچستان کې پراته دي. موږ په مقرر ډول له فدرالي حکومت غوښتنه کړې چې زیات منابع راکړي ځکه دا کډوال په بیلابیلو سیمو کې اوسي او زیات شمیر یې حتی د پیژندګلوي کارتونه نه لري. نو دوی په ورځني ژوند کې د هغو خدماتو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري چې د پاکستان فدرالي حکومت یې برابروي. د تحریک انصاف ګوند ویندوی زیاته کړ چې له افغانستان سره شی اړیکې غواړي او باور یې څرګند کړ چې دواړه هیوادونه به د خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو له پراختیا ګټه وکړي. نعیم الحق هیله څرګنده کړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په ژر ښه سي او هلته به ثبات ټینګ سي څو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي.
وړاندې په دې خبري سات کې اورئ چې جمهوري ریاست هیله مند دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تصویب شي. دا هم اورئ چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هڅې پیل کړي چې د هیواد د ملي شورا تر څنګ د ځوانانو پارلمان یا ملي شورا هم جوړه کړي. او د سرحدونو چارو وزارت وایي د ډیورن کرښه به د خبرو اترو له لارې حل شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله مند چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تصویب شي. د ولسمشر د وان مرسیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې لخوا د یاد فرمان تاییدول د انتخاباتو د بهیر په چټکتیا کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې ښایي د یاد جرګې لخوا د ګډ کمیسیون د کار لپاره د شنبې په ورځ پلاوی وټاکل شي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي کچیر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسی جرګې لخوا تصویب نشي، د انتخاباتو بهیر به ونه دریږي او حکومت به په جدي ډول تعقیب کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ګډه کمیټه د یاد فرمان د اختلافي ټکو پر سر سره سلا شي. ښاغلی مرتضوي دغه شان وویل کچیر دغه فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي، د انتخاباتو د بهیر له چټکتیا سره ډیره مرسته کوي.
سنا مجلس د انتخاباتو د بهیر د چټکتیا په برخه کې یو لوی ګام واخیست او دا له نوموړي مجلس څخه د افغانستان د خلکو او حکومت تمه وه. هیله دا ده چې په ګډې کمیټه کې هم دغه فرمان تایید شي او د تایید په صورت کې ډیره مرسته کوي چې د انتخاباتو بهیر ګړندی شي. خو که تایید نشي هم د انتخاباتو بهیر به ونه درېږي. حکومت هڅه کوي چې له بېلابېلو بنسټونو سره دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمان د ځینو تعدیلاتو پر راوستلو سره د رایو په اکثریت تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کېدل، د دریو کلونو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس د کار موده، د انتخاباتو له څارونکو څخه د دوو بهرنیو اتباعو لرې کول او د رایو ورکوونکو د لړلیک لرې کول هغه تعدیلات ول چې د مشرانو جرګې لخوا په دغه فرمان کې راغلل. تر دې د مخه د ولسمشر همدا فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی و. د یاد جرګې غړو ویلي ول چې دغه فرمان په خپل وخت ولسي جرګې ته نه دی رسیدلی او ځینې برخې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي اوس چې دغه فرمان د ملي شورا د یو مجلس لخوا رد او د بل لخوا تایید شوی، باید د بحث لپاره د دواړو مجلسونو له غړو څخه جوړ ګډ کمیسیون ته اړوند شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښایي د راتلونکي شنبه په ورځ د ګډ کمیسیون لپاره د ولسي جرګې له لوري پلاوی معرفي او په خپل کار پیل وکړي.
په نظر به شاید روز شنبه،
ښایي د شنبه په ورځ موږ له لوري دغه پلاوی معرفي شي، ځکه چې تر اوسه پورې اړوند کمیسیون نه دی ځانګړی کړی. د شنبه په ورځ موږ ته معرفي کیږي او په تلار کې به د تایید وړ وګرځي چې په خپل کار پیل وکړي. په هر حال ګډ کمیسیون باید پریکړه وکړي چې کومه نظریه د خپل مقابل لوري قناعت خپلولی شي، او زه هیله من یم چې دوی په یو ښه تفاهم سره نتیجې ته ورسیږي او مجلس یې تایید کړي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د څار د موسسې یا ایوا مشر جاندرد پینغر وایي که دا فرمان بیا هم د ولسي جرګې له لوري رد شي، باید د ولسمشر لخوا بل نوی فرمان ورکړل شي. ښاغلی سپینغر وایي بل قانوني لار دا ده چې حکومت د ملي شورا لخوا د یاد فرمان د ردېدلو په تړاو د سترې محکمې او یا هم د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د کمیسیون د حکم له مخې انتخابات ترسره کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورید. زابل والی وایي چې دی ولایت وروسته پاتې کېدل او د نورو ټولو ستونزو لامل د غلطه اداري فساد او د زورواکو خپل سری د صادق رښتینی په لقندهار ریپورت لري.
د زابل والی بسم الله افغان ملچ مرکز کابل ته د ولایتي ستونزو د حل لپاره تللی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د فساد او خپل سروي د مخنیوي لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. هغه وایي چې د ولسمشر په ګډون له یو شمېر وزیرانو، د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او مؤسساتو له استاذ سره د زابل د نامنویو د حکومتوالۍ د نشت، روغتیا، پوهنې او د فساد او ستونزې شریکې کړي. افغان مال نیواکه وکړه چې په تیرو 15 کلونو کې د زابل د بیا رغونې او خدمتونو د وړاندې کولو په نوم ملیونونه ډالر راغلي، خو یوازې د فاسدونو جیبونه ډکړي.
په تیرو 15 کلونو کې چې د نړیوالې ټولنې او امریکې لخوا ملیونونه ډالر زابل ته راغلي او دلته پورته وشته سی بی دی ولې بیا هم د زابلیانو د ژوند په حالت کې کوم د پام وړ تغییر یا بدلون نه دی راغلی.
د زابل والی وایي چې ولسمشر د ولایت د ټولو ستونزو راپور ورکړی، خو هغوی په لومړي ګام کې د ځینو پروژو د تطبیق ژمنه ورکړې. په شمول زو ولسوالۍ کې د مالیې د وزارت په مرسته د ګمرک او یو سړک جوړول، د برېښنا د شبکې نوي کول، په مرکز کلات کې د 50 بسترېز روغتون جوړول، او په څلورو ولسوالیو کې د 130,000 ډالرو په لګښت روغتونونه، د ولسوالۍ ودانۍ او 40 کوچنۍ پروژې د دې ژمنو یوه برخه ده.
په روغتیایي برخه کې د دې سفر مهمې لاسته راوړنې په مرکز کلات کې د 50 بستریز معیاري روغتون جوړول، د معتادینو لپاره د 40 بستریز روغتون جوړول، په شمرزو ولسوالۍ کې د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت روغتیایي مرکز جوړول، په نوبهار ولسوالۍ کې د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت روغتیایي مرکز جوړول، په اټغر ولسوالۍ کې د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت روغتیایي مرکز جوړول، او په راتلونکي مالي کال کې د ولایتي روغتون هغه روغتون چې اوس تخریب شوی دی د هغه د ودانۍ بیا د سره رغول.
د زابل والی ټینګار وکړ چې د ولسمشر د غوښتنې مطابق به لومړی د اداري فساد او قانون ماتونکو پر ضد ګامونه اخلي، ځکه د همدې ستونزې له امله زابل له پرمختګ څخه پاتې شوی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره دلته د افغان مهاجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي، او د تروریزم او افراطیت په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نه وي ټینګ سوی، د ډیورنټ کرښې په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ننګرهار کې د امنیت وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. ترکی چارواکو د پرونی حملو د قربانیانو نوې شمیر ښودلې. د نوو معلوماتو له مخې د استانبول پر اتاتورک هوایي ډګر په حملو کې 160 کسان وژل شوي او 229 ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې مشران د لومړي ځل لپاره د 28 غړي هوادونو په توګه غونډه کوي. او ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په فرانسه کې خپل فرانسوي سیال جین مارک ایرو سره وویني.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم سپورتي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جولای پر 14 خپل لومړی یو ورځنی سیالي له سکاټلند سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلی ازادي اړوند ویل چې دغه دوه ټیمونه به خپل دوهمه یو ورځنی سیالي د همدې میاشتې پر 8 تاریخ وکړي.
په 14 تاریخ باندې خپل لومړی سیالي د سکاټلند په وړاندې باندې د سره کوي، او بیا به 15 انټرنیشنل بینلمللي سیالي د آرلند هیواد سره په آرلند کې د سره کوي. په اخر کې به یو سیالي پورډي سیالي د ایکس د شاغم ډیره مهمه ده، هغه به د هالند یو سره کیږي.
شغلی فضلی زیاته کړه چې دغه سیالي نړیوالې دي، او افغانستان به 15 یو ورځنی سیالي له ایرلند او یو څلور ورځنی سیالي له هالند سره وکړي. د فټسال د رمضان جام سیالیو په لړ کې نن شپه د یارانې موسا او لمر ټیمونه فاینل سیالي کوي. د افغانستان د فټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي اړوند ویل چې په تیرو سیالیو کې لمر ټیم 9-15 په وړاندې د میوان ټیم ته ماتې ورکړه، او میوان ټیم په دویم سیمی فاینل کې له یارانې موسا څخه 15 په وړاندې ماته ومنله. د شغلی کاظمي په خبره نن شپه به د رمضان جام سیالیو وروستۍ لوبه په خاصو مراسمو ترسره شي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو دا خبري سات په منځنۍ څپې 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د سرحدونو چارو وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ډیورن کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړ شوی ستونزه د خبرو للارې اواره شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال وایي کچېرې دغه مسأله د دوړ هیوادونو ترمنځ د خبرو للارې اواره نشونو، بیا هغه مهال د نړیوال حاکمیت موضوع رامنځته کیږي. د ښاغلي لیوال سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې. او په سر کې د خاغلی اڅکزي د دې طرح په اړه پوښتنه کړې ده چې وای په افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په مسأله کې باید چین او امریکا منځګړتوب وکړي.
اول خو زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت ټینګار هم په دې دی چې دا مسله د ډیپلوماتیک لار او خبرو اترو نه حل شي، او زه داسې فکر کوم چې د مشر محمود خان اڅکزي خبره هم همدې ته اشاره ده څرنګه چې د افغانستان حکومت په دې ټوله قضیه په بهیر کې وویل چې موږ د دې پلویان یو چې دا خبره د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. چین او امریکا ته د دې سپارلو طرحه هغه وخت عملي ده چې دوه هیوادونه خپل منځو کې یو مرزي ستونزه حل نشي کړای. دا په ټوله دنیا کې معمول ده هر کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ کومه سرحدي ستونزه پیښیږي که دوی دواړه سره نشي حل کولای بیا یو نړیوال حاکمیت ته ځي. دا خبره په دغه قضایاو کې نړیوال حاکمیت یا منځګړیتوب معمول کار دی، هغه هم د دواړو هیوادونو په توافق باندې ټاکل کیږي چې دغه حاکمیت څوک وي، څه ډول وي او په کومو دلایلو. دا چې ښاغلي اڅکزي د امریکا او چین وړاندیز کړی دی، البته دلایل به له ده سره وي، مګر زه حدس وهم چې د دې لپاره چې چین د پاکستان لپاره د اعتماد وړ هیواد دی او امریکا د نړیوال زبرځواک په توګه په تیره بیا کله چې ګورو هغه دغه هیواد په دې سیمه کې حضور لري، حتی پوځي حضور لري. دریم دلیل دا ده چې پخوا د افغانستان، پاکستان او ناټو چې په راس کې د امریکا متحده ایالاتو د ډیورند د کرښې د امنیت د ساتلو په اړه یو درې اړخیز توافق وجود درلود. امریکا په دې قضیه کې دخیله وه، اوس د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره امنیتی تړون لري. د دې ټولو پر بنسټ زه فکر کوم چې البته د یو شمېر نورو دلایلو په اضافه چې هغه بله ښاغلي اڅکزي سره وي دغه ملي مشر دا وړاندیز کړی دی. د
اوسني وضعیت ته په کتو جناب لیوال صاحب څونه ډاډمن یې چې دغه موضوع د افغانستان پاکستان ترمنځ د خبرو لارې حل شي؟ آیا د خبرو وخت تیر شوی دی چې داسې وړاندیزونه رامطرح کیږي چې مثلا دغه دوه هیوادونه که دا کار وکړي ستونزې حل به راووځي؟
اول خو زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه په ډېر ډراماتیک شکل رامنځته شوه د دې دپاره چې یو شمېر نور سیاسي مسایلو د هغو نه پام او بین المللي توجه واوړي. اصلی مسله د تروریزم په صدور کې وه. ټول نړۍ او د افغانستان حکومت د سیمې هیوادونو په پاکستان باندې فشار ډیر کړی و چې سیمې ته تروریزم صادر نه کړي، او په دې برخه کې د عملي اجراءاتو غوښتنه ترې کوله او دا فشار زیات و. زه داسې حدس وهم چې دغه د ډیورنډ کرښې پر سر لمسوونکي او تحرکات او اقدامات د همدې دپاره رامنځته شول چې بین المللی توجه بل خواته واوړي. زه باور لرم چې که نور سیاسي ملحوظات او بهانې نه وي دا قضیه په اسانۍ سره حل کېدای شي.
د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوالو چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرخه راولاړ شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معاونیت هڅې پیل کړي چې هیواد د ملي شورا ترڅنګ د ځوانانو پارلمان یا ملي شورا هم جوړ کړي. د دې لپاره د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو د چارو د مسؤلینو یو ناسته ترتیب شوه چې په دې اړه د ځوانانو سیمه ییزې ستونزې، وړاندیزونه او نظریات شریک کړل. خان محمد سین هم په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د پارلمان له فعالېدو سره به د هیواد امنیتي وضعیت ښه، ځوانانو ته به د زده کړو او کار زمینې برابرې، روغتیایي خدمات به پراخ او اقتصادي وده به ګړندۍ شي. د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ځوانانو د پارلمان د جوړېدو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د ځوانانو د مسؤلینو په ناسته کې وویل، د ځوانانو د پارلمان د انتخاباتو لپاره د حکومت او ملګرو ملتو د مربوطې څانګې یو این اف پی ای لخوا تیاریانې نیول شوي او د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې به دایر شي.
د انتخاباتو کمیسون په همکارۍ سره به په ولایتونو کې انتخابات وشي. هغه تکړه به احساسه ورونه خویندې چې سیاست کې ځان دخیلول غواړي، هغوی به عملا پارلمان کې کینی او د افغانستان په روان صورتحال به له یو بل سره خپل نظرونه شریک کا. په دې کې به هغه کسان چې عمر یې له 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې وي هغه به پکې راځي.
خغلی سادات وویل، لټول هیواد څخه د ځوانانو د پارلمان د غړو شمیر شاوخوا 130 تنه چې 33% به خزی وي په پام کې نیول شوی دی. نوموړي وویل، په هر ولایت کې به ځوانان خپل استازی انتخابوي او بریالی استازی به د ولایت د ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو د پارلمان غړی کیږي. خاغلی سادات دا هم وویل، د ځوانانو د پارلمان غړي به د دوی نوبتي غونډې د ملي شورا د غونډو په څیر په ملي شورا کې دایروي او د امنیت پرمختګ او ښې حکومتولۍ په اړه به بحثونه کوي. په غونډه کې د لغمان ولایت د ځوانانو د چارو مسؤول فضل الرحمن پیام وویل چې تر هر څه د مخه به د ځوانانو په روانو ستونزو بحثونه وکړي.
په ټول افغانستان کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سر ځوانان موږ نه د کار زمینه غواړي، د تعلیم زمینه غواړي، او د هر څه نه هغه مهمه چې ده ښه حکومتولۍ ده او امنیت ده. زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې ملي حکومت زموږ د ځوانانو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د ځوانانو د پارلمان له انتخاباتو سره د ځوانانو په برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان د ادارې یو این اف پی ای مشر ډاکټر بانیت ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي. د ځوانانو د چارو د معینیت د راپور له مخې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% ځوانان جوړوي، خو لیدل کیږي چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په نسبت له بیکارۍ، روانو ناخوالو او ناامنیو څخه زیات زیان ویني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورئ. د امریکا نړیواله خبریختي ادارې یو سایډي غواړي په افغانستان کې 900 افغان میرمنو او نجونو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دغه سکالرشپونه د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې د 45 ملیون ډالر په لګښت په پام کې نیول شوي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا د افغان میرمنو لپاره یو بېساری فرصت یاد کړ. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د امریکا د سفارت استازی وای 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوال پرختی ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل سي. له دغه 900 میرمنو او نجونو څخه به 160 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 هم د ماسټری په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر مایکل رینور د چهارشنبه پر ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویل چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. د وی د سکالرشپونو کوم پروګرام چې موږ نن پرانیزو د یو ایس ای ډی د پخوانیو او اوسنیو پروګرامونو پر اساس جوړ شوی چې افغان میرمنې خاصتا تحصیل لرونکو میرمنو پر ودې تمرکز کوي. شغل رین اورول چې د افغان میرمنو د لوړو زده کړو د بهیر بده ایشیا فاونډیشن لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملی سي. د نوموړې په وینا د محل کوم محصلین چې د افغانستان په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې زده کړې کوي شاوخوا 25% نجونې دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغان ښځو او نجونو ته د سکالرشپونو د اعلانولو په غونډه کې پر لوړو زده کړو پانګونه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه وبلله. د وی پر زده کړې پانګونه پر سولې پانګونه ده، پر کامیابۍ، پرمختګ او ښه ژوند پانګونه ده. پروموټ د 214 ملیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 5 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. ښځینه فعاله فتانه ګیلانی وایي کومې مرستې چې له افغان میرمنو سره کیږي باید نمایشي او پروژهیي بڼه ونه لري، او دغه مرستې باید په سمه توګه وڅارل سي، که نه نو د پام وړ لاسته راوړنې به ونه لري.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این بمنی پرمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ل ازادی رادیو نو اوری
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ په دې خبري سات کې وړاندې اورئ افغان ولسمشر اجرائی رئیس او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ترکیې د استنبول په نړیوال هوایي ډګر کې د تیر شپې بریدونه په سختو ټکو غندلي او له ترکیې سره یې د پیوستونو خوښګۍ څرګندونه کړې ده د خپرونې په دوام کې دا هم اوري چې پکتیاوال ځوانان وایي حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او په ټوله پکتیا کې داسې تفریح پارک او میله ځای نه لري چې دوی هلته ورشي او پکې تفریح وکړي خبرونه یاد خبری ساعت پا پای که بیا د روژه مبارک میاشت پاره ځانګړی پروگرام اوري تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري افغان ولسمشر او د افغان حکومت اجرایی رئیس دواړو په ترکیه کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي د ترکیې رسنۍ وایي چې د اتاترک په نړیوال هوایي ډګر کې تیر شپې د ځان وژونکې او نورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي یوسف خان زدران پر رپورټ لري
د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس وای اړتیا د دې ده چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه د اغیزناک همکارۍ فضا رامنځته شي جمهور رئیس غنی د سیمې او نړۍ لپاره تروریزم غټ ګواه ګڼلی او یو ځل بیا یې د هغې په وړاندې د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی د آرک په خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه د جمهور رئیس غنی له قوله راغلي چې افغانان تر ټولو ډېر د ترکیې خلکو درد او غم درک کوي ځکه د هغه په وینا افغانان د څو کلونو راهیسې د تروریستي حملو قربانیان دي د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر کې د چهارشنبې شپې په دریو پر لپسې انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې ترکیه څو ځله د انتحاري او چاودیدونکو حملو شاهده پاتې شوې ده له دې پیښې 20 وړاندې د ترکیې سوریا او استنبول ترمنځ په پولو کې انتحاري او انفجاري حملو 14 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي په دې وروستیو کې نه یوازې ترکیه بلکې د نړۍ ځینې نور هیوادونه نوم د داسې حملو څخه خوندي نه دي پاتې شوي په روانه میلادي میاشت کې د عمر متین په نوم یو ځوان چې د داعش ډلې څخه یې ملاتړ اعلان کړی و د امریکا په فلوریډا ایالت کې د همجنس بازانو په یوه کلب د حملې په ترڅ کې 50 کسان ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل درې میاشتې وړاندې وسلوالو کسانو په بلجیم کې 22 کسان ووژل او 8 میاشتې مخکې بیا ورته حملو چې په فرانسه کې ترسره شوې 130 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل په ورته وخت کې د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې ترګرۍ نه یوازې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه متاثر کړي بلکې ټوله نړۍ یې له ستونزې سره مخ کړې ده د اجرایی رئیس په اعلامیه کې راغلی چې عبدالله ټینګار کړی تر څو په نړیواله کچه د تروریزم سره چټکه او اغیزناکه مبارزه وشي د سیمې او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نړیوال باید د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د افغان مشرانو غږ واوري او په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي له دې ډلې محمد حکیم تورسن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولتي چارواکو تل ویلي چې د تروریزم ریښې په افغانستان کې نه دي نو ځکه بیا هم هیله کېږي چې ټوله نړۍ د جمهور رئیس غني او نورو مشرانو غږ طلبی کوي ځکه چې افغانستان تر ټولو ډېر د تروریزم څخه غم او زیان وړی
ښاغلی تورسن وایي چې افغان مشران باید د اړتیا سره سم د ورسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته هڅې ډېرې کړي
دغه راز د نړۍ مشرانو هم د ترکیې په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې چې په استنبول ښار کې دی د تیر شپې حملې په کلکو الفاظو غندلي او له ترکیې سره یې خپل یووالی څرګند کړی دی فرشته جلال زی په رپورټ لري
د ترکیه صدر اعظم بن علی یلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حمله په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې شپږ دېرش تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علی یلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څیړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسله والو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څیړنې په دې پیښه کې د داعش لاسته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کیږي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ په استانبول کې حملې وحشیانه بللې او غندلې دي. ستولتنبرګ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حملې غندلې او ژغې کړی چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې تر څنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایی ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پا روان خبری ساعت که مو دده موضوعات و جزئیات او تفصیل وارد. د ملي امنیت سلاکار حنیفه تمر نن په جلال آباد کې ویل داعش به د افغانستان په هره برخه کې وځپل شي او څوک چې له داعش ملاتړ کوي دا اور به د هغوی لمن هم نیسي. نوموړي دا هم ویل چې د ډیورند کرښې پړه پاکستانیانو ته په واضح ټکو ویلي دي چې نه افغان حکومت او نه هیڅ افغان په دې اړه خبرو ته چمتو دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه. پاین حل کې د پاکستان د تحریک انصاف ګونچ په خیبر پختونخوا کې حکومت چلوي. چارواکي وایي چې له افغانانو سره به د چلند په اړه له ځینو چارواکو او د غراس د ځینو رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. جمهوری ریاست هیله مند چې د انتخابات اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا ژر تر ژر تصویب شي. او د نړۍ او افغانستان مشرانو د ترکیې په استانبول ښار کې د پرونیو حملو غندنه وکړه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د دې خبري ساعت پاتې برخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق اللہ فدائی دے او تاستا نن دی جرمنی دی منشان دی خار نہ مخاطبیم. زما دی نن دی پیغام موضوع جہاد او دی جہاد تعریف دے. ورونو او دوستانو، جہاد یو کلمہ دا جہاغہ دی اعلا دی کلمۃ اللہ دی پارا دی بهرنی تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره ده او د ولسونو د خلاصون د پاره ده، لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بی ګناه انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنا نه ده. جهاد باید یوه نتیجه ولري چې د هغې نتیجه د اسلامي امت دپاره ښېګڼه، وسعت او پرمختیا وي. دغه کارونه چې نن موږ کوو چې بې ګناه انسانان په مسجدو کې د رمضان په مبارکه میاشت کې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه نه وروسته په بوم کې الوزو، دې ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کېږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې گمراه شوي او تاویل کوي، زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کړي. دا جهاد نه دی، دا یو د جهاد د کلمې نه یوه سو استفاده کول دي. او هغه کسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې بې ګناه انسانان په جوماتو کې، په مارکیټو کې، په ازارو بازارو کې وجني او د هغوی په وجنه باندې لاس پوري کوي، دوی د اسلام په معنا نه دي پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا د پاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. لیکن دغه کار چې ما په دې روجي په میاشت کې په ننګرهار پروداتو کې ولیدلو، په دغه سي مسایلو باندې هیڅ وخت کې د جهاد نوم نشو کې خودلې. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویره اچول دي او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د نامنۍ سبب ګرځيږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تو سو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو
نیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.